ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتئ؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او پوهیږئ کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو ځوانانو اورو چې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چه کار نه لرئ، له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ؟ په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي، خو اوریدونکو تاسې ته هم وخت درکوو. هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1501 او 00-420-24-1501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو همدا شیبا زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوې محصله سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلل. سوریا تم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلل. که تاسو راته وایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړی چې موږ وایو ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کیږي؟
سلام علیکم. هلی تاسو ته فائدہ جانې سوس درنو ټول مېلمنو ته او د زړه د ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې نه. ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو کس که هغه نه یې که ښځینه یې که نر وي که ښځه یې که نشي کولی خپل هغه د زړه درې چې غواړي کوم کار وکړي، یو شي ته لاس واچوي، یا هم یو عمل وکړي، یا هم یو زده کړه وکړي، هر شی چې هر هغه عمل چې ته نه شي کولی ستا په مخه کې یو خنډ دی، هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسېدلی، هغه حالت نه دی پرېږدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسېږي. که هغه هر رقم کاري که موږ په ژوند کې ګلچارې وګورو، که د زده کړې چارې وګورو، که اقتصادي امنیتي هر شی کې چې هر هغه عمل چې زموږ د کارونو په مخه راځي او هغه هغې ته خن جوړېږي، هغې مخه کې معنی جوړېږي، نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسېدلی، موږ هغه حالت ته موږ اضطراري حالت یا هم بد حالت ویلی شو. دا زیاتره وخت سره خو زموږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره اشنا یو، ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم. زه پوهېږم که جنکیانې د جنکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته، ځکه چې زه خپله یو نجلۍ یم. د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک که دې حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي. زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زموږ ځوان قشر چې ده خصوصا بل خصوص جنکیانې چې دي دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي، ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي، د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي، د مکتب دروازې پرې بندې، د پوهنتون دروازه بنده ده، ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي، نور هم شرایط ورته خرابېږي، نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نه شي کولی چې د کوره ووځي، یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي، یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي هغه د زده کړې په برخه کې، یا هم د وظیفې په برخه کې. په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. اوس زیاتره چې زه ګورم د انجنیرو د جنکیانو سره د دې مېرمنو سره سره که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورئ، دا به د ناانصافي وي. زیاتره اوس ځوانان هم دې حالت سره مخ دي، ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی، صحیح د امنیت ټول ګورو.
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچوي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي، د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، له کاره راګرځول شوي دي. تاسو د یو خبریال په توګه راته وایست ښاغلي زکی، کله چې یو ځوان کار نه لري، هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي، دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی، یو څنګه کولی شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته خپل سیاله د ازادي راډیو ټول اړین کو په دې چې خبره بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون چې حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ورلغاړي شي خو د لیبرټاری رنجي یا څه چې وی غواړي ترلاسه کړي زلي غواړي خو دا غوښته له سره نه یې زما په ذکر دا د ځوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت دی چې د سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نوم دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپل د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي. په تیر کې به دې چې له ځوان نه پوښتنه وکړه که هغه به زحمت وستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس که یو ځوان ته کښېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړی کوي که اصلي الفاظ دي چې موږ یې کاروو.
بالکل سیال صاحب ستاسو خبره په ځای ده. ډېری ځوانان خپلې غزلې ټولې په دندې پورې تړي دوی که پوهنتون وایي دوی وایي چې زه له پوهنتونه فارغ شوم زه به ښه دنده ترلاسه کوم. په داسې حال کې چې هر کال له پوهنتونونه نه په زرګونه تنه فارغېږي خو د جذب هغه وړتیا چې ده هغه سلګونو کچې ته رارسېږي یعنې ډېر هغه ځوانان روزګار پاتې کېږي. زما په نظر دوی که ټولې هیلې یوازې په دندې پورې وتړي نو دا بیا ناشونې ده چې دوی هغه هدف ته ورسېږي. دوی که خپلې د زده کړې تر څنګ یو کسب باندې کار وکړي یو څه زده کړي داسې چې دوی لپاره په ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړي او دغه راز دوی کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړي چې ډېر کمه سرمایه باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپلې کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. نو دغه برخه کې دوی خپلو هیلو ته رسېدلی شي چې له پوهنتون نه وروسته دوی ورسره ناهیلې کېږي.
مننه کوربدان تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشي تاسو به هر میشت یاستې دلته ډیر داسې ځوانان دي چې افغانستان په دې تیر دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټه راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته هغه لیستیاله او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته زه بښنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پوهېږم. تاسو په نړۍ کې د پخوانۍ پوښتنې په تړاو باندې باید ووایم د ستونزمنو حالاتو او د روحیې د لوړ ساتلو په اړه یو خو هغه تکراري خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي. اما طبیعي ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دي د روحیې په پیاوړي کولو کې هر وخت مرسته کړې او په ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده. او به هر ته چې کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدا کېدو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا هلته چې موږ را لوی شوي یو او ځوانان شوي یو دلته چې راځو هم طبیعي توګه ستونزې هماغه دي. مثلا یو چا پوهنتون ویلی په افغانستان کې بهر ته چې راځي هغه پوهنتون نه وغه زده کړې وغه ښوونځي ته تګ او شپاړس او دولس کاله زحمت ایستلی وي متاسفانه بیرته دلته مجبور دی چې له سره ژبه زده کړي او له سره پوهنتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلي دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بېخه نه ورکېږي ستونزې له منځه نه ځي. او د دې تر څنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو دپاره طبیعي ده چې ډېر سخت او حالات څخه تیریږي، ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټرکچر همدغسې ایښودل شوی دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوي دي. که چېرته زموږ د زده کړو سیستم سم وای، که موږ چېرته یوه نړیواله ژبه زده کولی په وطن کې یا په افغانستان کې، او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار مو بېرته دلته کولی شوی، یعنې په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې همغه دنده وه او دلته بهر کې همغه دنده لري، او یا هم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنې سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، بیا د دغې کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفره بېرته پیل کړي، هر څه له سره ووایي، دغه د هیله مندي یو ده چې آیندې ته یو څه امید ولري، دا په کې لوړه ده؟ یعنې دوی هیله مند دي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکی به ښه وي د دوی لپاره؟
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی له بهر په اړه. په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زه هم وم، یعنی څه شی چې دلته حقیقت دي او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي، نو خلک په همدې فکر زړه ښه کوي چې هلته نو زما ژوند جوړېږي، که وغواړم زده کړې کولی شم، که وغواړم کار کولی شم. یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده، اما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي، یوازې په روحیه لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نشې زده کولی، ته په یوه ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي. طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي، دا د په روحیه په ژوند په هر څه باندې تاثیر لري، نه ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي. خب هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثر وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي، چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه، یعنی ځینې هم هغه چې مثبت فکر وکړه، یو فزیکي فعالیت وکړه، تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي، اما متاسفانه هغه اکثر وخت ډېرې تکراري خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي. ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي، ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا تقریبا سمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي، اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو، که هغه په افغانستان کې دی نه دي او یا هم بهر.
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست، کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شوی او کمیوي ته مو داسې حل لار پیدا کړه چې کنټرول ستاسې په لاس کې وو یا هغه حل ستاسې په لاس کې وو؟
دا د روحیه د لوړ ساتلو او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپله طریقه ولري، یو څوک ممکن د دې وړتیا ولري چې مثبت فکر وکړلی شي، اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي. در حال کې که تاسو د روانشناسانو نه واورئ هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه. خو دې چارې ما سره مرسته کړې، په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه، مثلا هغه ولنټیر کارونه وو له یوې ادارې سره مرسته وه، په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه. او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه، ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم، ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي. او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ استاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو. مثلا که یو څوک په دې ادب باندې راغلی چې دلته کار وکړي، خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګیټ یې ښایي وي، د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پانتون هم ووایم کار هم وکړم. دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی، د وخت د تنظیم ډېر مهم دی. مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم، نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي. دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي. بل فزیکي فعالیتونه دي، ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبرې کول، دا پروسې هم مرسته وکړي. یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري، اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې افته متاسفانه، یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو یو بیت راوګرځم. سورای جانې، که تاسو ته راشم، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل یې کړئ. او هغه دي چې ستونزې وي خو ستا په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ساسي نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستې، له کار راګرځول شوي یاستې، دې وضعیت ته وګورو. دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپله تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی دی؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبان او چارواکو پورې مربوط دی، چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي پلان هم نه لري، او نه په آینده کې به دوی موږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه که دا خبره دوی هم نه کوي. خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونه واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې موږ به هر ورځ چې د دې تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله، خو ماته دا درې کاله نه ښایم، دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت یم دسې ده لکه کلونه کلونه چې درمن تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی ده، چې خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې مونږ ماستري ته اپلای کړی ده، مونږ ماستري شروع کوو، دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې دې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه نه، خو بیا هم ما ډېر ورته کوشش کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لاسه نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا روحیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کوم، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسنادونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کوم، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدلی شم د دې د لارې نه، زه ورته اپلای کوم. خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی، کتابونه مې لټولي دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاس اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ بس راشي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسېږي.
سورای جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
دې ناممکن راته ښکاري که چېرته زه غواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا موږ فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې وخته پوهنتون ټول بند دي تو وظیفه نه شي کولی. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي چې څنګه داسې انکار کوي، آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی، آیا ستا په زړه کې څوک شته دی، ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ جنکیان ورسره همیشه مخ کېږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خوب ګوري او انکار کوي، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي د پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی، بل سره بل چا سره دې داسې د ولاد ورکړی دی چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې داسې انکار کوي. دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او که رانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او ډېر د دې سوال نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کومه دی تر شا ولاړ یم. خو ما ته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته ووایاست چې یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولی شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه اقتصادي بوج هم د دوی پر اوږو دی، که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه را پیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تېر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسو وایئ چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر چې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې عادي کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، خو بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک همغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزار حال زندگی باید دوی خپله پر مخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمي صاحب که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کړي، او دایم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې، به کورنۍ سپورټ کوي، د هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ، یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت تنظیم او د شرایط تنظیمول دیونه امید کې لا نور سخت دي. مثلا سړی په کور کې وي، د کورنۍ د غړي تر څنګ وي، ممکن یو څوک پیدا شي چې د روحیې په پیاوړي کولو کې مرسته ترسره وکړي. د خپل شخصي حالات او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته درسره وکړي. اما ته چې په یوه بیخي یوه بل هېواد کې وي، په یوه نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته درسره وکړي، مشوره ورسره وکړي، یعنې په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي. اما هغه ارامک چې سړي ته څوک، یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې وینې، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو ونه دلته د فشار او د سټرس ځکه دا سیستم همدغسې جوړ شوی دی، او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلوده، دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي، او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کېږي. مثلا زه په لسو بجو یو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یوه نوي محیط کې، له یوه نوي استاد او له یوه نوي هر څه نوي سره مخ کېږي. ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کېږي. مثلا هر ځوان په دې توانېږي چې ورزش وکړي، په دې توانېږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانېږي چې یعنی وخت یې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یوه نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ د نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغسې حالت څخه تیریږي، بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده، چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغان لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده، چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه یې ممکن دا حالات تجربه کړلی شي، ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي بیا په ډېره کچه.
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایس، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وی چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کډوالو ته ورکی دا وکی. د دغه خلکو په اړه کراته وایس چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او دغه مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه درجه چې زه معلومات لرم، په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي، او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنی له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکت کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورسره لري، اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي ده دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړي وي او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلي قضاوت د ټولو کسانو په اړه زما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تما پات شوي، که تاسو راته وایاست په افغانستان کې سورای جان د انجونو ستونزې یادې کړي چې دوی ډېر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولی، په کورونو ناستې دي، که هغه خبریالانې وي، که هغه په هره برخه کې وي، تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې، څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه اغلی سیال، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. کور ودان خبرنامه ده او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغو ستونزمنو حالاتو کې له دغې سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله او له هغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه، خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس دپاره یوازې په دې باندې زه خپله هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالاتو سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم له هغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا له هغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې موږ څنګه کولی شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالات څخه ځان راوباسو. نو د همدې لپاره که هغه لیکوالي وي، که هغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه موږ په ځان باندې عملي کړي او اوس هم په کې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو ورسره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې موږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زموږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، موږ هیڅ هم نشو کولی. نه، موږ چې خپله غواړو موږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی او د هغه لپاره کار مهم دی چې موږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې موږ ولا زده کړې مخکې کولې او د زده کړو سره په څنګ کې موږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بد نه ښکاریږي او انجلې په دې باندې بد نه ښکاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یا یو کار سرته رسوي. نو د همدې لپاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی پکې مخ ته لاړ شي.
عقیله جانې، که دغه راته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مندې وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي، نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترېنه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغه حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترېنه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا وو چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. او هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې مونږ ته اړتیا پیدا کېږي، مونږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، مونږ باندې هغه برخه کې باور کېږي، تر څو هغه مسؤلیتونه مونږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان کله دینه چې زکی تور شمه سورای جان، که تاسو راته وایست دغه هدف چې عقیله جان یادونه وکړه چې انجونی کولای شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بلاخره داسې ورځ راتلونکي ده چې دغه انجونو ته اړتیا شي په ټولنه کې، څومره بیا انجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چیرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته اماده کړې چې باید ټول توجه مې ټول فکر مې دغه خپل هدف لپاره وي. نو هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدسه ورکړې چې هغوی در سره ومني. زیاته داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص صحیح تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نه شي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې که سل فیصده کې زه وګورم، نه فیصده چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅکله نه لري. یو فیصده چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته، یا کورنۍ ډېر زیات باسواده، یا سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري، یا
نام هغوی خپله تللي د زده کړې بهرنیو هیوادونو کښې کړي، نو هغه کورنۍ کیدای شي چې خپل د اولادونو په شا کښې ودرېږي، هغوی ته ووایي چې تاسو خپل هدف وټکئ، نو څه پروا مه کوئ. او دلته بیا مشکل دا دی چې یوازې د کورنۍ نه ده، ته به ټول ټولنې ته قناعت ورکوې، ځان ته، کورنۍ ته، بیا خپلو خپلوانو ته، بیا د هغې نه وروسته ټولنې ته، ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک یې پېژنې نه پېژنې دی ټول ته به ته قناعت ورکوې. اولین شی چې په افغانستان کښې دا تجربه شوې ده چې زه پوهېږم د هر جنۍ سره دا مشکل شته دی، که هغه جنۍ کاله کښې زه وایم نن سبا دا ټول ته دا یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې چا سره ته مخامخ کېږي، که دلته وي که نه وي، که په کور کښې یې که نه یې، هر چېرته چې یې، خپل دي که پردي، اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي، اولین سوال د دوی سلام علیک، د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه وي واده ته کله کوي. یعنې مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی عادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو، مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي، د دې ځواب به ته ورکوې. دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلکان دي، دا ټول چې دا دوی سره مخامخ کېږي، نو ته فکر وکړئ چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې. نو زه چې یو ټولنه کښې دې خلکو ته ته وایي چې زه واده نه کوم، زه نه غواړم چې واده وکړم، زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم، زه خپل ځان ورسوم، نو دوی به قناعت کوي، دوی به مني در سره. که دوی در سره ومني، د خپل کورنۍ در سره ومني، نو دا ټولنه در سره مني. خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي، هغه کار چې دوی په ټولنه کښې منل شوي دي، دوی رسم رواج نه جوړ په هغه لار باندې را شي. صحیح ده، زه هدف لرم چې ځان رسوم، زما کلک هوډ دی، زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم، زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي، دوی به ما سره درېږي، دوی به ما سره سپورټ راکوي، ښه صحیح. خو په ټولنه کښې چې زه ځم، په ټولنه کښې د خلکو سره مخامخ کېږم، د دوی اولین سوال همدا ده.
اړتیا ده سره جانې، اړتیا ده چې بیا ونجلۍ په بخښنې سره، اړتیا ده چې ونجلۍ که وتوانېږي خپله هڅه وکړي، خپله روحیه یې لوړه وي، او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دې ته چمتو کړي چې د دې ملاتړ وکړي. اړتیا ده چې بیا په ټولنه کښې د هر چا ځواب ورکړي؟
نه، بیا نه شته. دغه دی خپل زه خپل مثال ته استاده کوم، زه خپل هدف باندې کلک ولاړ یم، کورنۍ م راسره ښه صحیح ولاړ دي، دوی ما ته ښه صحیح سپورټ راکوي. کله چې زه ټولنه کښې د هر چا سره مخ شوې یم، همدغه سوال را ته کوي چې د خیر سره واده یعنې کله کوي، نامزد یې که نه یې، د دې سوال ځواب همدغه وایم چې زه خپل هدف ته ځان ورسوم بیا واده کوم. د دې سوال ځواب همدغه یو ځواب دی چې زه ورته ورکوم. یعنې مطلب مجبور، خو زیاتره جنګیانې نه شي کولی دغه ځواب ورکړي، زیاتره کورنۍ داسې کار نه شي کولی، زیاتره د دې سوال د فشار لاندې را ځي که ښه یې که بد یې، تصمیم نیسي زه صحیح ده، زه به واده وکړم، د واده نه وروسته به وګورم چې مکتب ته لاړ شم که نه. زیاتره همدغه سوال دی، همدغه سوال دوی ته خپله دې سوال چې دغسې بیا ځوابوي چې ته اوس تصمیم دې ونیسه، کېدای شي یو ښه لایف پارټنر دې اوسېږي، یو ښه انسان اوسېږي، یو ښه لک اوسېږي، یو ښه کورنۍ چې تا سره ودرېږي، تا ته سپورټ در کړي، ښه صحیح ته کولی شي چې درس هم ووایي، بیا پوهنتون ته هم لاړ شي، یا هم ته کولی شي چې وظیفه هم وکړي. دغه خبرې دوی خپل سوال ته بېته ځواب هم په دغه شکل ورکوي، خو کوم ځای پورې چې زه خپله دې سره مخامخ شوی یم او دا سوال ما نه شوی دی، زما خو همدغه یو سوال همدې سوال ته همدغه یو جواب دی چې زه ورته وایم زه ځان نه هدف ته وټاکم ورسوم، کوم هدف چې مې ځان ته ټاکلی، نو زه د هغې نه وروسته به فکر کوم. خو یو خدای چې زمونږ اراده ده، بل چې ده د الله اراده ده، د الله په اراده باندې مونږ نه پوهېږو، نه په کښې لاس وهلی شو، کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمونږ کار یا کوم شی چې زمونږ په لاس کښې ده زه کولی شم ځان ورسوم، نو کوشش مې همدا ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم. خو په افغاني ټولنه کښې زه تاسو ته وایم چې جنکیانې ډېر زیات ستونزې سره مخ دي. خو دې
سوالمننه سره جانې، تاسو ته بېرته راوګرځم چې دا اورېدونکي ډېر په تمه پاتې شو، دا به راواخلو. همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي، په خیر راغلي، اتمن موضوع مو اورېدلې ده، مهرباني ستاسو نظر اورو.
زه خو به دغه ووایم پور جان چې دغه کمې فرمانونه ورته وایي او کم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه در ته ښیم، نو دا اسلامي امر ټول بدغه طالبان دي که نه، چې هغو سره د هغو په مخ کښې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي، نو امي سړی ما غوندې بېسواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه، ځکه د کلي ملا یو خبره کوي بس ټول خلک یې مني که نه، مثال مونځ وکړه خلک یې مني، دوی خو خپله نارې وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي د قرآن سنت او شریعت حکومت راغلی ده او بس دوی سره خو بس کول د عالمانو کار بولم که نه، کار پرېکړه دوی کوي باید چې عالمان دوی ته قناعت ورکړي که نه، که هغه غیر مثال انساني یا غیر اخلاقي یا غیر اسلامی دوی پریکړه کړی او بل بل نظر می دا ده د بیکاری په باره کې دا به زه ومنم مار چا سره چې کار به له دې نه هم پسې یو وخت کې نیست دي که نه خو دا زه یې چا سره هم نه منم مثال د خبرې اول ځان سره یې نه منم د ما کور ما سره نه منم د کار شته که نه شته یعنې ما کور کې زنانه ستا ماشومان ستا مریض راځي مړی ژوندی راځي که نه خپله خرچه سړی لري نو زه دا منم چې کار به نه وي خو دا نه منم چې مثال د خبرې دې کاره به یو سړی ژوند پیسې باید چې که غټ کار خوار سړی کوی شي مثال د خبرې پیسې را سره دي یو لس پنځله بلډینګ اخلم یا ځمکه اخلم کور پکې کورونه پکې جوړوم په کرایه ورکړم نو دا غټ کاروبار هر سړی کوی شي بیخي ګونګی یم بل سړی ورسره هغه کېږي منشي کېږي او موږ لیدلی یم چې کوي خلک همدغسې خلک د ګونګیانو په مثال خلک دي صرف پیسې لري خو وړکی کار ډېر سخت ده ځکه هغه حوصله ډېره غواړي هغه مثال ځان به کم راولي ډېر داسې خلک دي په کلي کښې په لسګونو په سلګونو مونږ وینو په خپله سیمه کښې چې مثال د دې کاري نوم یې اورېدلی ده او نور بس تپې وځي غرمه را ځي غرمه وځي دې باندې خو نه کېږي هغه زندګۍ ته یې مونږ فکر کوو کور کښې خجالت ه یې باندې خجالت ه د داسې خوبۍ شی اخیستی نه شي نو دغه مې غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه وي خو کوشش دی هر سړی د کار وکړي مثال د خبرې ته ښه ځه
همدرد صاحب ستاسې په سیمه کښې تاسو ویل چې حتما باید یو ځوان هڅه وکړي په ځانګړې توګه هغوی چې انرژي ډېره لري ځوانان دي عمرونه یې د کار لپاره دي دوی به څومره هڅه کوي چې دغه واړه واړه کارونه وکړي لاړ شي پسې
نه کوي که نه خورې زیاتره اوس که نه مثال د خبرې درونټه کښې مزدورانو چوک ده هلته هم نه ځي مثال د خبرې داسې کار کوي چې اوس ته ورته دروازه وټکی چې راشه زما دا کار ده ولو که ته مثال خدای را خاصه تشناب پې پاک کړې که نه ګلم په مخ هم هغه تا سره ځي خو څه شی داسې بس خپلی ځان نه داسې یو شی جوړ کړی داسې بس اوس چې لاس لی نیسي خو څاروی هم تا سره ځي که نه نه ځي اوس مثال یو څاروی ده تې بیا یې کار ده تې بیا یې خو زه دغه وایم چې خپله د یو یو شعور هر انسان پیدا کړي د ما په شمول او بس وړکی کاروبار دې شروع کړي د وړکی کاروبار او کنات پې ورسره ولري لا د لس روپۍ ته چا ته لاس نیسي هغه لس روپۍ چې خپله پیدا کړي هغه ته ډېره
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه د اړیکې نیولې وه زموږ دایمي اورېدونکی همدرد صاحب له لغمان نه وه ښاغلی زکي که تاسې ته راشم همدرد صاحب هم یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسېږي په ټوله کښې د اقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کښې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ د مخه کړي یا نورو هېوادونو ته ځي هلته هم دغه واړه واړه کارونه کوي دننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه ده دوی څنګه کولی شي چې راشي همدغه واړه کارونه پرته له دې نه چې نورې یوسي دوی خپله ورپسې لاړ شي ووی کړي
صاحب ځای خبره ده ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې ډېرې پیدا کېدې نه او لږ یې غوښتې نه دغسې ژوند د پښتو کښې نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډېر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا دی که هغه خلک هغوی خارج ته د تګ شوق خارج کښې هم داسې نه ده چې دغه پیسې هلته هم همدغسې سړکونو باندې پرتې دي او دوی به ورشي هغې ځینه به راجارو کړي او هېواد ته به یې راولېږي دوی کالته ځي هلته هم د پیسو د ګټلو لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی هلته کوي هلته ورته درخه کوي چې هغه په خپل وطن کښې سمه ده چې دلته به ګټه هغومره په هغه کچه باندې نه وي یو څه به کمې وي خو هغه دلته دوی هم کولی شي مخکې هغه ورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه حوصله غواړي غټ کارونه غټ کارونه رښتیا هم په پیسو کښې وي ته کوچنی کار کوي ته به د صبر استقامت نه کار اخلي حوصله به ورسره کوي ما مخکې یادونه وکړه که یو څوک د لس روپیو په ګټه باندې وشرمېدو نو هغه به یو ورځ داسې لږ نه ده چې هغه به د لس روپیو له بل چا په نظر لاس نیسي نو زما له هغو ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې څوک په دغسې وضعیت کښې دي بېکارۍ سره لاس وکړې باندې بېکاري خپله د روحي ناروغیو سر له امل بلل کېږي نو هغوی د ځان لپاره یو مصروفیت پیدا کړي که څه هم هغه کوچنی وي کمه ګټه وي خو ځان له مصروف کړي
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټیکنالوژي پکښې ډېره کارول کېږي او که څوک د یو وړوکی ټلیفون ولري یا دغه نوی ډیجیټلي مارکیټ چې ده په دې کښې وکولی شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري فکر کوي په دې کښې به ورته د کار زمینه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسل ده که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لرې دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی هغه ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $10 یو نیم $10 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو یادونه وکړه نورو سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کور ودان سلیمی صاحب که تاسې ته راشمه د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستان نه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي لنډ راته ووایه
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي په افغانستان کې د یوې همدرد ترې ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته اتامه فرصتونه ته نو یا هم ځان بېکاره وساتکتر ځان بخت کړي هغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړي او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتي نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څوک ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه کوه کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولې او یا هم فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن په یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشمه په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغه ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغه ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا مونږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه مونږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمی دوی بریالي کیږي او دغه حالات سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي
مننه سورای جان لند تاسو مرته وایي چې تاسو رسته خبرې څه دي
تمام غوښتنه نه راځي چې انجلي کالکانې کاش درس وګړي ځان قش نه نه غوښتنه ده چې خپل هدف نه ته مو ورکوي همت نه لاسه مو ورکوي ان شاء الله یو ورځ نه یو ورځ خپل هدف ته رسیدو خیر لکه نن تور شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته ان شاء الله دې سهار باندې ډېر زیات ښه او روښانه وي ان شاء الله نن کې باندې دې ټول باندې ډېر زیات روښانه خپل هدف ته ان شاء الله رسیدو خیر ستونزمن حالت ده خو زغمل شو قیمت بدلاسته نه ورکوي ان شاء الله
ډیره زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی. له هر یوې له زده کړو راګرځول شوې محسنې سوریا خان، لیکوالې او افغاني خبریالې عقلی اسد، د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ، په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولای شي سټرس کنټرول کړي، خپله روحیه قوي وساتي او د هرې ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او سره په څنګ کې بلاخره هغه هدف چې د ځان لپاره ټاکلی وي هغې ته ورسیږي.
استاد قسوی مرگ راشا